یه خاشم در ولایت دیر الزور موقع دارد و بسیاری از بخشای آن در تصرف تندروان گروه و بسیاری از بخشای این ولایت در تصرف تندروان گروه دولت اسلامی است. تندروان این گروه یک عملیات تهاجمی را بر ضد نیروهای حکومتی در جریان هفته گذشته در نزدیک مرکز ولایت دیر الزور برا انداختند. روسیه یک متحد بشار اسد رئیس جمهور سوریه یک کمپین هوایی را در ماه سپتامبر پارسال در سوریه آغاز کرد. مسکو میگوید که در حمله های هوایی گروه دولت اسلامی و دیگر تندروان را هدف قرار می دهد. و اردن میگوید که محافظان سرحدی این کشور 12 تن از افراد را هنگام کشتند که آنها تلاش داشتند تا از سوریه وارد اردن شوند. اردوی اردن به روز شنبه گفت که برخی این افراد مجهز با اسلحه بودند. به گفته اردوی این کشور 12 نفر کشته شدند و تعداد دیگر دوباره به سوریه برگشتند. محافظان سرحدی اردن حدود 2 میلیون قرص مواد مخدر را نیز ضبط کردند. پایان خبرها از رادیو آزادی از همراهیتان تشکر. در ادامه هم قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی را دنبال کنید.
روغتیا در ژوند شتمنی.
دوستان و روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دویمه برخه ده، او به هم په دویمه برخه کې بروسلیوزیس یا حیواني مرغۍ په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال به هم ملتیا کوي، او د دغه ناروغۍ په اړه به موږ ته لا نور معلومات راکړي. ډاکټر صاحب، د خبرونه په لومړي برخه کې د بروسلوزس په اړه ډیر مهم معلومات له موږ سره شریک کړل. د خبرونه په دویمه برخه کې به د دې ناروغۍ د مخنیوي په لارو چارو خبرې وکړو. ډاکټر صاحب اقبال، د حیواني مرغۍ د مخنیوي لپاره باید څه وکړو؟
یو ځانګړې سلام بیا هم هغه اوریدونکو ته چې موږ سره یوځای شوی دي. خې چاري د ناروغۍ د مخنیوي په خاطر باندې ځنې ډېر ښه اساسي نقاط دي چې اوریدونکو باید دې ته پام وکړي. اولینه خبره ده چې د کور او د اوسېدو او غوجل باید د کوټو څخه ډېر لرې اوسي. وګورئ ناجیه صاحب، تاسو منګ وسم په دې کلو کې داسې زینې لرو چې اکثرا غاټي غټي کوټي به یو برخې په حیواناتو لپاره په یو کې انسانانو سیږي. کله چې کوټي جدا شي د ناروغۍ مخنیوي به سره لري شي. کله کله دا ناغواګان او دغه چې ناروغي وي پر شيږي په ما غزینو کې ولادتونه وکي ما زیګونونه وکي. یو بل شته چې زباید تاسو پام وګورئ، ما سره د دې چې اکثرا حیوانات زمنګ او ستاسو په کلو باندو کې کله چې خزم ولادتونه کوي غوجل ته بوزي. چې ګوره په امدغه وخت کې د مور د ککړې دوه چانس ډیر زیات دی، او هغه نوې زیږیدلې ماشوم چې کله د نامه راسي غوسیږي دغه سامان آلات خو نه چا سره لته نوې پاکیشته دی نه بل نه تعقیم شوی وي. په حتی د غوښیا په واسطه باندې نیسي او قطعه چې هم مور په بروسلوسز یا په حیواني مورقه باندې اخته کوي، هم ماشوم په دې ناروغۍ باندې اخته کوي چې دې ته ډېر زیاته جدي پاملرنه باید وشي. او ټول زیږونونه ولادتونه باید په شفاخانو او روغتونونو کې صورت ونیسي، نه په کورونو کې. بله خبره وایي چې هغه کسان چې هغوی ښکاریان دي او ښکار کوي، دوی باید ډېر احتیاط وکړي. خامې غوښې باید ونه خوري. میندې چې په غواګانې لوشي، غواګانې حتی مینځي یا د هغوی ولادت ورکوي، دغه ورکې دوی باید دستکش باید واغوندي. بوټان باید په خپو کې، حتی که وجود یې زخمي، حتی کوشش دې وکړي چې هیڅ غوا او پسه او اوښ او نورو حیواناتو سره په تماس باندې نه شي. شوده ماسته باید د خامو شودو څخه نه وي، شوده باید وخوټول شي. د آیس کریم خرڅونکو نه مې جدي خواهش دا دی چې تر څو پورې تاسو په دې مطمئن نشئ چې دا شوده خام دي خوټول هم نه دا، لطفا د آیس کریم په ماشینونو کې ما چوئ. من دو تاسو رقم پر رقم اسکریمونه لرو بد بختانه رازی غډی کی په کوچوکا کړی په بازار کې هغه پازادانه شکل سره د 15 افغان او 10 افغان و اسکریمونه خرسیږي. د دې سره سره په بازار کې که فکرم کړی زغ زیات خلک په آزاد ډول یو قصابخانه زمونږ اوسه صحیح نه ده، نه په دولت کې زمونږ اوسه نن سبا دا توانه او قدرت چې حیوانات ماینه شي، د هغوی غوښې ماینه شي، وکتل شي، لابراتوار شي چې دغه غوښه پاکه ده دا تاسو خرڅه کوي. نه، چیرته چې نن سبا په بازار کې مریض حیوان دی هغه راوړل کیږي په بازار کې حلالیږي او خرڅیږي. حتی په بازار کې ناجیسه په یاد ولرئ چې ډیر زیات ورنونه را روان دي، اکه د شاوخوا هیوادونو څخه دي، نوره د حیوان تنه نشته. آیا دا غوښې چې د هغې ځنه راځي دا په کومو شرایطو کې راځي؟ آیا دغه غوښې چې راغلي د هغوی وزارت ساتامې ده ماینه کړي که نه دي کړي؟ آیا دا حیوان چې د هغې ځنه راځي دا ماینه شوی که نه دی ماینه شوی؟
ډېره مننه ډاکټر صاحب. ګل احمد له کندهار نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني.
دغه بي د ډاکټر صاحب خو مې دا پوښتنه ده چې دا مریض په څه وخت کې، دا په د کال په هر وخت کې په مخصوص وخت لري؟
ښه، دا پوښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کړي. له تاسې مننه ډاکټر صاحب. په کوم وخت کې ډېر وي بروسلوزیس؟
ښه، ډېره زړه پورې خبره ده. خو مخکې د دې نه چې د دې پوښتنه ځواب کړو، د تېرې پوښتنې په اړوند یو څو موضوعګانې باید زه د اورېدونکو سره شریکې کړم. په بازار کې په لاسګاډو باندې حتی سرونه، پښې، لری، ژبه او د حیواناتو ځینې ټوټې خرڅېږي چې اکثرا هغه کسان چې غریبانان دي او د دغه مسلک څخه استفاده کوي، دا کسان په ډېر غټ ریسک او خطر کې قرار لري. د دوی ماینه کول ځکه دا خپل هم ککړ دي، د دغه غوښو ماینه کول او په زمین کې که چیرته موږ او تاسو نن سبا وګورو ځینې فریز غوښې را روانې دي د هر ځای نه، چا پې حلال لیکلي دي او چا یو رقم چا بل رقم، له بله پلوه ځینې یعنې را روانې دي چې د په جامد شکل په یخ کې پرتې دي، خو کله چې د یخه ووځي په هغې باندې میاشتې میاشتې تېرې شوې دي، تیارې منتنې دي. د دغې اورېدونکو څخه زما خواهش دا دی چې کوشش دې وکړي چې دغسې غوښې باید وانخلي. د لابراتوار د پرسونل څخه زمون خواهش دا دی چې د چا د بروسلوز وینه اخلي، دا باید په تعقیم او په اساسي ځای کې سره کیږي. کنه خدای نه خواسته د دغه بروسلوز په تشخیص کې به موږ او تاسو سره خبرې وکړو چې څنګه تشخیصیږي. کله چې د یو مریض څخه وینه واخیستل شي او دا کلچر کیږي یا کرل کیږي، وایي د دې بروسلوز راټوکېدل تر دوه میاشتو پورې دربر نیسي. نو په دې دوه میاشتو کې خدای نه خواسته که د لابراتوار ټیکنیشن کومه اشتباه وکړه، تیار عمل ته کارلې ته خو میخیا دی، دا پرې خو مخته کېدلی شي. نو دغه ټولې لارې چارې که چېرته موږ او تاسو مدې نظر ونیسو او عمل پرې وکړو، انشاءالله چې په دې ناروغیو باندې به نه اخته کیږو.
بله، مننه ډاکټر صاحب. اقبال د ګل احمد ورور پوښتنې ته راځو چې دوی ویلې د کال په کوم موسم کې بروسلوزیس ډېر وي او خلک پرې اخته کیږي؟
په ژمي کې پېښې ډېرې دي. په ژمي کې حیوانات اکثرا د انسانانو سره نږدې تماس لري، په نږدو خیمو کې ورسره اوسیږي، په کوډو کې ورسره اوسیږي، په کورونو کې ورسره اوسیږي، په باراني محیطونو کې خپل چکړ او خټه او چټلات ډیر زیاتی، یعنی په دغه وختونو کې زخت ډیر دي. خو د کال په سلورو فصلونو کې کولای شي چې دا ناروغي انتقال شي.
ډیره مننه. بل اوریدونکو ته زو ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري، مهرباني وکړئ. مهرباني کوي، موږ غواړو مهرباني وکړي.
الو.
بلې، روغتیا ده. بلې، مهرباني. السلام علیکم.
دا څه څه ده؟ موږ ښه ده غبرسلوس د ټیسټ کې، یعنی څو فورې وځو په لاس نه څه په دې باندې کینې چې مثلا پرونو سم او کو هغه یو سره سلوي چې دا به غبرسلوس کې راځي کنه، او دا څه
نسته
دا باید چې ورکو موږ ته مخ کې ردا نسیم دا کړی وي دا شی زده کړو لازم به ځکه سبا ته وکړي چې به ورکو. السلام علیکم.
ډېره مننه تاسو مې ربانی وکړه.
را به شو د دې رور د پښتنې په ځواب کې د بروسلوسیز یا حیواني ناروغۍ تشخیص ده. وی کله چې موږ او تاسو یو ناروغي تشخیصو د مریض څخه به مکمل تاریخ چاخلو. آیا په کور کې حیوان لرئ نه لرئ؟ تماس هم ورسره شته نشته دی. مریض به خپل خاصې نښې نښانې لري چې دا د اورېدونکو لپاره هم ډېرې بارزښته دي. د تبې موجودیت، تبه دوامداره ده نه ده، د تبې سره سره ستړتیا، ضعیفي، بې اشتهایي، د دې سره سره که چیرته مریض کې دا تبه پاتې شي په وخت باندې تداوي نشي، ممکن مریض د غاړې په ناحیو کې یا د تخرګونو لاندې یا د ورنو شاوخوا ته غوټې را پیدا شي. که چیرته دغه مریض وګوري وایي د ګیډې پړسوب لرمه، د ځیګر غټوالی، د تورې غټوالی پکې لیدل کیږي، د بندونو دردونه، د ملا دردونه، حتی وایي چې ډېر زیات کم هډوکي چې نیسي دا د کوناټیو هډوکي دي، د دغه د ساحې د درد څخه به اکثرا دوی شکایت کوي. که ښځه وي ممکن که چیرته بار بار ماشوم ضایع کیږي باید دې تبې ته موږ او تاسو پاملرنه او فکر وکړو. که چیرته ماشوم په نس کې مړ کیږي باید دې تبې ته او دغه ناروغیو ته باید موږ او تاسو فکر وکړو. له بله پلوه د دغه رور د دغه په اساس باندې زړه هم اخته کولی شي، دماغي سیستم هم اخته کولی شي، خو دغه ټیسټ چې ویلی دی چې یو په نسبت د سلویخو دا منفي دی. که چیرته د دې سبې یو په نسبت یو سلو شپېته، یو په نسبت یو سو درې سوه شلو ته ورسیږي، موږ او تاسو نور اساسي معاینات او ځینې مسایل د تشخیص لپاره لرو چې باید وینه باید کلچر شي. د کلچر معنا دا چې وینه باید وکرل شي، د هډوکو څخه باید ځینې ټوټې پارچې واخیستل شي، د بایوپسي لپاره د پی سي آر په نوم باندې ځینې اساسي او بلخاصه ټیسټونه لرو چې د دې ټولو په واسطه باندې موږ او تاسو کولی شو چې د بروسلوسیز ناروغي تشخیص کړو او د هغې څخه وروسته موږ او تاسو د بروسلوسیز دپاره درملنه یا تداوي پیل کړو. دې ورور ویل چې ریفامپیسین اخلي. د بروسلوسیز دپاره خپله اساسي درملنه او تداوي داسې ده چې شپږ هفتو پورې حداقل باید دوی یو درمل واخلي. هغه درمل د ډاکسیسکلین په نوم باندې میدیږي چې 200 میلی ګرامه به د ورځې اخلي. جمع ریفامپیسین چې ډېر ورو ذکر وکړه، ریفامپیسین به د 600 تر 900 میلی ګرامه پورې د ورځې اخلي شپږ هفتو پورې. خو په یاد وساته صافی صاحب چې دغه ناروغي و په دوباره شکل سره بیرته هم په وجود باندې راګرځي. کله چې مکمل کورس تداوی وکښولا په وخت باندې یو ناروغ تداوی شو، دا باید بیرته لاړ شي خپل مالج ډاکټر ته او هغه باید خپل لازمه تاریخچه ترې واخلي، معاینات ورته وکړي، که چیرته لازمه لیدله تداوی به ورته وکړي، او که لازمه یې نه لیدله د دې مریض په دغه باندې خپل پرهیز او شینه به مات کړي، خپل لازمه لارښوونه به ورته وکړي.
بله مننه. محمد فضل زابل نه پلیکا کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده. سلامونه احترامات مې کوي ډاکټر صاحب او د رادیو ازادي کارمندانو او ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم.
مهرباني.
پوښتنه مې دا ده ډاکټر صاحب، زما خپل یو مریض تقریبا داسې میاشت کېږي، تقریبا کلی دی د بروسلوز د مورکې، څوک ملاریا ده، څوک داسې حیواني مورکه ده. نو دا تکلیف یې داسې وي چې مثلا اول وارې نرمه تنپۍ ښه یا ګرمه، مثلا دا وخت هم معلوم نه وي. نو بیا ورته مثلا دا سر درد پیدا کوي، دغه درځای ورکیږي، سر درد چې پیدا شي بیا نو تقریبا داسې که ولاړ وي وغورځېږي، نو ناسې بس په ځان نه پوهېږي، بس نه د چا خبرې نه کولی شي، چېرې شي نه دوی په خپله خبرې کولی شي.
ناروغ دې څو کلن دی؟
22 کلن دی.
22 کلن دی.
زنانه؟
نور څه کورني مشکلات خو نه لري؟
نه نه، کورني خو تقریبا داسې عصبي ډاکټر ته مې وویل د غزني امان الله مشفق ته، نو هغه معاینات ورته کړي دي، داسې ویل چې دا تقریبا دغه تکلیف ورته رسېدلې ده، ملاریا شوې ده، نو هغه میکروب یې له منځه نه ده تللی، نو تقریبا دغه میکروب اوس داسې راشي. نو ډاکټر صاحب یو دغه دغه همداسې تقریبا چې دغه لرزه پر راشي، نو یو څه وخت د لرزل یا ورسې د زړه درد ورته پیدا شي، د زړه درد څخه یا مثلا دغه چې کولای وګرځي مثلا ناس بیا په ځان نه کیږي.
نور د دماغ معاینات خو مرته نه دي کړي دي، سیټي سکن معاینه خو مرته نه ده کړي؟
نه نه، تقریبا د معایناتو تقریبا درې معایناتې مو ته کړي دي، خو دا د برسلوس سیما په یاد والله په یاد نه راځي. نو تقریبا دغه معایناتو کښې خو دغه فیتروپلاکسازین چې دا د چرت د پاره یې تقریبا نوي نوي کم ډېر تر پنځو شپېتو پورې دې خوړلي وي، مثلا د نیکزوپلاکسازین دا رقم یې خوړلي دي چې هم د تقریبا داسې ډېر میاشتې مکمل یې وخوړلې، خو تقریبا داسې سم یې بېرته بس هغه
منطقو کی چې د ملاریا شویات ډیر لوړ وی په لومړی مرحله کې خو باید دا د مکمل معاینات شي، تاریخچه واخیستل شي، او حتی دغه کومه تاریخچه چې دا وایي چې مریض بیا غورځیږي او بیهوش کیږي تا نور معایناتو ته اړتیا لري. کله کله خدای نخواسته ځینې آفات، ځینې مشکلات په دماغي سیستم کې موجود وي، نو که چیرته د دې مریض ملاریا منفي وي، بروسولوسیز منفي وي، تبه موجوده وي، داسې نه چې په دماغو کې کوم آفات یا مشکل ونه لري، نو ښه خبره دا ده چې هماغه خپل متخصص صاحب ته دې بیرته لاړ شي، او که لازم یې ولیدله د کلینیک د نظره د مریض د عمر مطابق. کله کله ځینې مریضان په کورنیو کې ځینې مشکلات لري چې هغه مشکلات موږ او تاسو ته په خوله او ژبه نشي ویلی، په همدغه شکل سره ظاهره یا ځان بې هوشه کوي یا دغه کوي چې هغه مسایل هم باید رد شي. کله چې دا ټول مسایل رد شو، ښه خبره دا ده چې باید د دماغ یو سیټي سکین هم ورته وشي تر څو پورې د دغې ناروغۍ علت معلوم شي او نورو معایناتو ته هم ممکن اړتیا ولیدل شي.
ډېره مننه دوستانو، خپرونه نن ځانګړې شوې بروسلوزیس یا حیواني مورقی ته، او په خپرونه کې د داخله ناروغۍ یو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال دی چې تاسې پوښتنې ځوابوي. زو بل اورېدونکي ته چې د دغې ناروغۍ په اړه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
محترم ډاکټر صاحب، دا پوښتنه زما یو عمر دی، دا دته چې کوم موږ دغه یې کړې ده، اکثرې مؤسسې چې د مورکې نتیجه ورکړې ده، نو دا سر چرخي لري، دا چې ډېر او پای ډېر ګرځي، دوا چې مونه په سړي ده پیدا نه ده کړې ده.
ښه، چېرته تاسو پوښتنه واخیسته؟ کومه پوښتنه نه لري؟
نه، سمه ده،
مننه کوله دوی، او تاسو مهرباني وکړئ.
ناروغ چون لازمه مشکل لره د ډاکټر څخه درمل اخیستي، کله کله د درملو تاثیرات اسپرین خپل هم د معدې تیزاب را زیاتی، حتی هغه کسان چې د معدې زخم لري تکلیفونه زیاتی. ښه خبره دا ده چې تا بیرته هم هغه خپل معالج ډاکټر صاحب سره لاړ شي، خبره وکړي، مشوره وکړي تر څو پورې دوا به هم بدله کړي او لازم هدایت به ورته وړاندې کړي.
مننه ډاکټر صاحب. د خبرونې وروستۍ برخه هم ده، د بروسلوزیس د پاړه کوي کچری مقاومت پیدا کی د انسان په وجود کې باید څه وشي، او هغه کسان چې په دې ناروغۍ اخته کیږي کوم ټکو ته باید پام وکړي؟
زړه پورې خبره ده، ځکه وایي چې بروسلوزیس ناروغي چې د زنډنې خواته هم تللی شي، دغه میکروب کلونه کلونه د انسان په وجود کې پاتې کیږي. کله چې کلونه کلونه د انسان په وجود کې پاتې شي، ممکن یو مړه تبه د انسان په وجود کې موجود وي. ځاندردي، ستړتیا، د کار کولو تبه د سړي ډډه یا د ښځې ډډه نه لګیږي، بندونه به خوږیږي، ملا به خوږیږي، سردردي به ورته پیدا شي. خو که چیرته خدای نخواسته دا میکروب په عصبي سیستم باندې حمله وکړي، د مننګو انسفالایټس په نوم باندې هم هغه پرده چې دماغ یې پوښلی دی او خپله د دماغ د نس د التهاب لامل ګرځېدلی شي، چې دغه حالت مرګونه او خطرناک دی. که چیرته هم دغه میکروب د زړه باندې، د زړه په عضلاتو باندې اینډوکارډایټس یا د زړه داخلي پردې کې التهاب یا پړسوب منځته راوړي، چې دا هم خطرناک شکل دی. حتی هډوکو باندې حمله کوي، چې د آسټیومایلایټس یا د هډوکو د داخلي مغز د التهاب لامل ګرځي، بندونه آرترایټس، حتی عضلات، د عضلاتو سره سره څنګه کې چې کم د هغه مستحکمون کې غړي دي د هغه د التهابات لامل ګرځیدای شي. کناری نه وي په جنسي غړو باندې تاثیر کوي د اپیډیډیمایټس او آرکایټس یا د خصیو د التهاب لامل ګرځي. نو همدغه سي کچیرته په ځوانه خزه کې چې د اولاد راوړون عمر موجود وي په هغه باندې دوامدار په وجود کې پیدا شي د ماشوم د سخت او د زیان لامل ګرځیدل شي، د ماشوم د مړینې لامل په د مور پر رحم کې ګرځیدل شي او کولای شي چې حتی ماشوم کم وزن وزیږي یا د مور څخه په ولادي ډول باندې دغه میکروب راوخلي او دا راتلونکي ماشوم چې دې نړۍ ته راغلی دی دا په دې ناروغۍ باندې اخته اوسي. نو ښه خبره دا ده چې اکثرا ډاکټر صاحبانو سره په وخت باندې باید دا تشخیص شي، په وخت باندې درملنه وشي او په وقایه کې چې موږ او تاسو ځینې خبرې وکړې چې مخنیوی څنګه دی، که چیرته موږ او تاسو د نظافت خیال وساتو د مال څخه خو چاره نشته دی، خو په هغه چا لارو چارو باندې چې موږ د خبرونې په جیران کې ویلې په دې عملو کې انشاءالله چې دومره خطرناکه ناروغي به نه وي او د اخته کېدو څخه به ځان خلاصې.
بله دوستانو، د خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال و چې د بروسلوزس یا حیواني مرقي په اړه موږ ته معلومات راکړل. ډاکټر صاحب پرویز، ډیره زیاته مننه او له تاسو اوریدونکو هم مننه.
تاسو نن ډیره مننه چې موږ ته بلنه راکړه او د ازادي رادیو د ټول ټیم نه ډیره مننه.
مننه تاسو هم. دوستانو، د خبرونې په پاتې برخه کې له جاوید حسن زاده سره ملتیا وکړئ چې د وس سټوډیو ته راغلی او د سبا د ورځې نور مهم خبرونه وړاندې کړي، او که غواړئ چې د دغو خبرونو په اړه له نور معلومات ترلاسه کړئ نو د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشئ. پته یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org جی، او د ازادي رادیو فیسبوک پانه هم شته چې تاسو کولای شئ چې خوخه یا لایک کړئ او له همدې لارې ورستي خبرونه، راپورونه، جالب معلومات ترلاسه کړئ. پته یې د facebook.com/ازادي رادیو. دا اوس نو درې نیمې بجې دي. په پاتې خبرونه کې له جاوید حسن زاده سره ملتیا وکړئ.
تشکر شما ناجا جان و خسته.